پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریباز ظاهر او زما نور همکاران هرکلی کوو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډه به ښې پایلې ولري. نو راپورونه هم لرو، خو تر هرڅه د مخه صالح محمد صالح تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په کندوز کې 15 پوځیان وژل شوي. د جوزجان په خماب ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چین د اویغور مسلمانانو حقونه تر پښو لاندې کوي. د کندوز د دشتې ارچی ولسوالۍ سیمیز چارواکي د 1500 افغان پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولسوالۍ یوې امنیتي سرچینې د نوم نشولو په شرط نن ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه 12 بجې وسله والو طالبانو د دشتې ارچی ولسوالۍ د مرکز اړوند په کندوز بندر سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسته برید وکړ، چې په نتیجه کې د امن نظم او د سیمیزو پولیسو 15 پوځیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د سرچینې په وینا چې سیمې ته د کومکي ځواکونو په رسیدو سره وسله وال طالبان له سیمې څخه پټ شول. سرچینې زیاته کړې چې په دې جګړې کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته، خو دقیق شمېرې معلوم نه دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. برخو د کندهار په شولیکوټ ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال محلي پولیسو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان زیاد رانی وایي چې تېره شپه 11 بجې وسلوالو طالبانو د ارغنده پر خانه ګرداب او د شولیکوټ د سربند پر پوسټو بریدونه کړي، چې په نتیجه کې یو محلی پولیس او درې وسلوال وژل سوي او یو محلی پولیس او دوه وسلوال ټپیان سوي دي. وسلوال طالبانو که څه هم تر اوسه د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي، خو په یو پیغام کې ادعا کړې چې پرون یې په میوند ولسوالۍ کې درې پولیس وژلي. د جوزجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو مرګ ژوبله اړولې ده. د جوزجان د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته ویل چې دغه جګړه له دوو ورځو راهیسې روانه ده.
د ای جریان دو روزی که با مخالفین با نیروهای امنیتی من درگیر بودند، بدبختانه در جریان درگیری ما 8 نفر از نیروهای امنیتی من به شهادت رسیدند، 3 نفر زخمی داریم و در مقابل گروه های مخالفین تلفات سنگینی را متحمل شده گیسند، ولی ارقام ازی هنوزم در اختیار ما قرار ندارد، چون درگیری هنوزم در ولسوالی جریان دارد.
ویل سوي چې د ولسي پاڅونوالو اته غړي چې په دې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ برخه درلوده وسلوالو ته تسلیم سوي دي. ویل سوي چې د ولسوالۍ مرکز د دولت وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلی دی. د بغلان ولایت چارواکي وایي د بورکي ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال وژل سوی دی. ولایتي چارواکي وایي ملا سیف الدین له نورو وسلوالو سره یو ځای په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې وژل سوی دی. د ولي ویان ذبیح الله شجاع ازادي راډیو ته ویل چې دغه طالب مشر چې د جګړې لپاره مرکزي بغلان ولسوالۍ ته ورغلی و پرون په خپل پټنځي کې وشتل سوی دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د فرانسې پولیس وایي یو تن چې ګمان کېږي افغان به وي، وروسته له هغې ونیول سو چې په پاریس کې د چړې په ذریعه و کسان ټپیان کړل. قضایي سرچینو، خبري اژانسونو او محلي رسنیو دغه راپور ورکړی دی. د پولیسو چارواکي د حمله خبر تاییدوي، خو د مشکوک سړي په اړه نور معلومات نه دي وړاندې کړي. ځینو سرچینو چې د دې پیښې جزئیات ساري نن رسنیو ته ویلي چې دغه حمله تېره شپه یوې سینما ته نږدې سوې ده. د سرچینو په حواله په ټپیانو کې د څلورو کسانو وضعیت خراب دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چین د اویغور مسلمان اقلیت په وړاندې له بشري حقونو څخه سیستماتیکې او پراخې سرغړونې کوي. د بشري حقونو د څار سازمان چین له نیویارک څخه فعالیت کوي. په خپل تازه راپور کې اسناد او شواهد وړاندې کړي چې شوي د چین حکومت په شینجیان سیمه کې خلک په زور زنداني او شکنجه کوي، ناوړه چلند ورسره کوي او د دې سیمې د اویغوریانو ورځنی ژوند کنټرولوي. تر دې مخکې د اګست میاشتې پر 10مه د نژادي تبعیض د له منځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې چین د شینجیانګ سیمې اوغور مسلمانان د سختې ریزۍ ضد کمپونو کې ساتي او میلیونونه نور بیا له سره تعلیم ته مجبوروي. د ملګرو ملتونو دغه کمیټې د چین دغه سیمه د خلکو د زندانی ساتلو له یو ستر کمپ سره تشبیه کړې وه. چین بیا دا راپورونه ردوي او وایي چې په شینجیانګ سیمه کې د یوې لوی غمیزی مخه نیولې ده. چین وایي د دې سیمې سختریزو او جدي غوښتونکو لوی ګواښ پیش کړی او د اویغور او هن اقلیتونو ترمنځ شخړه پیدا کوي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه اونۍ د آسیایي هیوادونو له ځینو رهبرانو سره خبرې کوي. د دوی بحثونه به د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام متمرکز وي. دا به د اصل کې ده چې پینګ یانګ له واشنگټن سره د اړیکو ښه کولو لپاره خپلې هڅې ټکنۍ کړې دي. ولسمشر پوتین به د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی، د چین له ولسمشر شین جینګ پینګ او د جنوبي کوریا له صدر اعظم لی ناک یون سره د روسیې په بندري ښار ولادی وستوک ښار کې وګوري. دغه ښار له سبا سه شنبه تر روانې پنجشنبه پورې د یوې اقتصادي غونډې کوربه دی. د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره به د ولسمشر پوتین نننۍ کتنه د اقتصادي همکاریو پر غښتلتیا او تجارتي راکړې ورکړې متمرکز وي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. تفصیل زموږ پر وی پانه هم کتلای سي پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډه به ښې پایلې ولري. د سولې د علي شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز دین محمد
کوایسی مخبل یو مهم دغه وردان دی او بیا مشرۍ دی وکي د غونډې. یقینا چې یعنی دا یو غټ تحول دی او نتیجه به راشي.
د دې غونډې په اړه چې سبا د سعودي عربستان په جدي ښار کې جوړیږي تحلیلګران څه وایي؟
دغه عملی کوم چې په طالبانو باندې اغیز ولري او راوی غواړي تر اوسه پورې موږ څه نه دي لیدلي.
دا به هم وایي چې روسیا په خپل تاریخ کې تر ټولو لوی پوځي تمریناتو ته چمتووالی نیسي. د غرض په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی راپور لرو او ورته ته بلنه درکوم. د غرمنۍ مجله مو تر یوې بجې ده. افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډه به ښې پایلې ولري. د دغه شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د سعودي له پاچا د دا ډول غونډې جوړېدو غوښتنه له پخوا مطرح شوې وه. ټاکل شوی چې سبا د سعودي عربستان په پلازمینې جدې ښار کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د اسلامي همکاري سازمان غونډه جوړه سي. د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون وایي ځکه د جدې غونډه ګټوره ده چې په دې وروستیو کې د سعودي عربستان پام افغانستان ته زیات شوی دی. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي چې هم د اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. افغان صاحب، خبرونه ته شرغلي د دې موضوع په اړه نور تفصیل څه دی؟
مننه. د افغانستان د سولې علي شورا اداري پلاوی وایي چې د سعودي عربستان په پلازمینه جدي کې د جوړیدونکو غونډې پایلو ته هیله مند دي. د دغه شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل سعودي عربستان د وسلوالو په ملاتړو هیوادونو نفوس او ښې اړیکې ورسره لري، نو ځکه هم پایلو ته خوشبین دي. ښاغلی دین محمد وایي چې له سعودي عربستانه د دا ډول غوښتنو د جوړېدو د غوښتنه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې مطرح شوې وي، خو سعودي عربستان د دا ډول غونډو د قربتوب لپاره شرطونه درلودل.
دا غوښتنه د سعودي د پاچا نه تقریبا د حامد کرزي په وخت کې څو ځله وشوه. نو هغه به دا یو خبره کوله چې طالبان د القاعده نه خپل بیرواله اعلان کړي او موږ ته د مکمل صلاحیت راکړي، بیا موږ به دې کې خبره کوو. نو هغه خو طبعا دا کار طالبانو نه کوو، نو دا موضوع به همسې پاتې کېدله. چې د خپل په دې کې برخه اخلي په غونډه دې باندې د او آی سي مخبل یو مهم دغه ارګان دی او بیا مشرۍ دی وکړي د غونډې. یقینا چې یعنی دا یو غټ تحول دی او نتیجه به هم راخلي.
ټاکل شوی چې د اسلامي همکارۍ سازمان له لوري د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سعودي د پادشاه سلمان بن عبدالعزیز ال سعود په مشرۍ سبا سه شنبه د افغانستان د سولې او ثبات په اړه غونډه جوړه سي. دا چې د افغان حکومت او یا د سولې د علي شورا پلاوی په دغه غونډه کې ګډون وکړي، نه د سولې علي شورا په دې اړه بې خبري وښوده. د جمهور ریاست او د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. دا چې په غونډه کې به څوک ګډون وکړي، آیا د افغان حکومت طالبان او امریکایي چارواکو استازي چې د افغانستان د قضیه مهم اړخونه دی په دغه غونډه کې به ګډون وکړي نه د اسلامي همکارۍ د سازمان په اعلامیه کې په دې اړه څه نه دی ویل شوی. دا په داس حال کې د چلې دی وړاندې هم د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د سعودي عربستان په مکه او جدي ښارونو کې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډه جوړه شوې وه او په یوې اعلامیه کې په افغانستان کې د ناحق وینو د تویدو د مخنیوي غوښتنه کړې وه. بلخوا د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې له سعودي عربستانه د نړیوالو د همکاریو غوښتنې زیاتې شوې. د دغه کمیسیون غړي میرمن آجین یون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان هڅې ګټورې دي چې په دې وروستیو کې د سعودي عربستان پام افغانستان ته زیات شوی.
دغه ډول کانفرنسونه د افغانستان د سولې پر اوستو کې ډیر مهم ارزښت لري، ځکه چې پخوا هم ډیر کانفرنسونه جوړ شوي خو په دې سویه نو جوړ شوي، ځینې هیوادونو ځینې نیوکې لرلې. نو اوس چې موږ ګورو افغانستان لپاره زیاتره هیوادونو مخصوصا عربستان سعودي توجه ډیره زیاته شوې ده او دا یو ښه زیری ده زموږ د ولس. زه فکر کوم چې دغه کانفرنسونو پایلې بخي.
له تیرو شاوخوا ولسو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې په تړاو په بېلابېلو هیوادونو کې مختلفې غونډې جوړې سوې وې خو تر اوسه یې هېڅ کومې هم څرګندې پایلې نه درلودې. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت دې د سولې په تړاو د هر ډول غونډو پریکړې جدي تعقیب کړي. بله فریبا جانې.
بله ډیره مننه کوم رحمت الله افغانو. بلخوا افغان کارپوهان د اسلامي همکاري سازمان له لوري د سعودي عربستان په جدي شهر کې د افغان سولې په تړاو جوړېدونکې غونډه تر ډیره تشریفاتي ګڼي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانځي استاد ودیر سپای وایي چې د ډول غونډې تر دې وړاندې هم ترسره شوي خو تر اوسه یې کومه د پام وړ نتیجه نه درلوده. له ښاغلي ودیر سپای سره په کابل کې زموږ همکاري ناجیه سپای مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دغه غونډه د افغانستان د سولې لپاره څومره ګټوره ده.
دغه عملی کوم څه چې په طالبانو باندې اغیز ولري او راوی غواړي تر څو پورې موږ څه تنه نه دي لیدلي، نو فکر کوم دا غونډه کاغذ یو کې د تبدیلی نقطه نظر نه تشکیل د نقطه نظر نه چې خلک واسي سولې ته امکان لري ووشي دا خبره، مګر عملی بڼه تر اوسه پورې نه ده ورسېدلې.
تاسو هم په جریان کې یاست، له دې وړاندې هم د روان میلادي کال جولای میاشت کې د اسلامي نړۍ علماو د خوا د افغانستان د سولې په تړاو غونډه ترسره شوې وه. تاسو په نظر دغه غونډه به له هغې غونډې سره څومره توپیر ولري؟
فکر کوم چې هغه یوازې د اسلامي هیوادو علما د اسلامي راغلي وو او خپل فتوا یې صادره کړه. حکومت سعودی عربستان او دولت او بخپلا وفدار دی خبر پسی وگردی ممکن دا قویتر ووسی، مگر وگرو دوی فیصلو تا ناسته تا چایا طالبان دلتا حاضری گی کنا که طالبان حاضر شول او افغانی حکومت نمائندگان همو تا وقوخ شول او دی افغانی حکومت تر رهبری لانده دا سول پرمخ بیولا، نو شاید چه مفید تمام شی او یو چه نتیجه ورکیه. اما داست ناسا خو مسکو که موشو او که دل چون افغانستان دی رهبری لندنه و دولت دی افغانستان شکرده که گته ندرلو دل نو که سعودی مسل دلی داست کنفرانسو ده اونی شی تزوری تل طالبان و نمایندگان حالتا حاضر نشی مخالفی دی مسلات دی دولت او دولت دی نمایندگان نوی دوی سر پسول خبر اونی که اغیز که خبری بوی هم غیر عملی نده.
فکر کوئی چه دغه غونډه د نړیوالو فشارونو په اساس ترسره کیږي او اساسی په نظر پر طالبان او سعودي عربستان څومره نفوذ لري، څومره کولای شي چې د سولې خبرو ته راوبولي؟
یو خو د فشار خبره ده چې کوم څوک په فشار راولي او هغه نتیجه ورکی کورنکی، یو د خپل د دې وضو لکه د سعودي عربستان خپل هم لري د خپل ګټو په خاطر هم افغانستان کې سوله غواړي، او هغه وخت چې ضرور و په هغه ویلو کې دوی اقدام ونه شو کولی او همدغه یې ویلي چې موږ د بنګالي تروریزم نه چې طالبان کره خلاص شي ځانونه اړیکې خپلې خلاصې کړي نو پس القاعدې نه نو بیا موږ ورسره تاسو سره به راداوت کړو. اوس که دوی کوم شی نوي پیدا کړي او طالبان دوی خبر منی راځي کښېني دا د افغانستان د خوا هر وخت هر کله ورته ورکیږي، خو شرط دا دی چې د افغانستان حکومت به پکې مخکینی رول یا پورت رول باید ولري.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای و چې په جدې ښار کې د سعودي عربستان په جدې ښار کې د افغان سولې په تړاو جوړېدونکي غونډې په اړه غږېده. دوستانو اوس به هم له یوسف خان زدران څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د جمعه بازار په نوم د افغان سوداګرو او متشبثو میرمنو لپاره په کابل کې دوه دایمي بازارونه جوړ شول. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې د محصولاتو د خرڅلاو د ځایونه د مکوریانو د خزینو په پارک او فردوسی پارک کې جوړ شوی دی. ویل کېږي چې په دې سره به د مرکز او ولایتونو سوداګرۍ خزي وکولی شي چې په منظمه توګه د خپلو محصولاتو د خرڅولو لپاره په دغو بازارونو کې ګډون وکړي. دغه جمعه بازار د جمعې په ورځو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 6 بجو د لیدونکو او پیرودونکو پر مخ پرانستې وي. د ښځو د سوداګرۍ خونه افغان سوداګرو او متشبثو میرمنو نه غواړي چې له دې فرصت نه خپلو لاسي صنایعو او تولیداتو ته د بازار موندنې په هدف ګټه پورته کړي. ټاکل شوي چې نن د 2 ولایتونو سوداګر او صنعتکاران د خپلو ستونزو په اړه د سوداګرۍ وزارت د صنایعو له مرستیال سره خبرې وکړي. د متشبثینو د بورډ رئیس رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل دا سوداګر او صنعتکاران د بلخ، هرات، کندهار، ننګرهار، پکتیا او کابل ولایتونو څخه راټول شوي چې د وزارت له صنعتي مرستیال سره د خپل کاروبار پر وړاندې پشته ستونزو وغږېږي. د حاجي آغا په وینا دا وخت د افغان سوداګرو عمده ستونزې د برېښنا کمښت، ناامني، د صنعتي پارکونو لپاره د ځمکو نه ویش او په ګمرکاتو کې د تعرفو لوړېدل دي. نوموړی هیله کوي چې دا غونډه وکولی شي د افغان سوداګرو د ستونزو له راکمولو سره مرسته وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو 1500 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بورې 1500 کیلو بوجۍ 1600 افغانۍ، د وریجو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتر اټیم 1060 افغانۍ، 1 لیتر پټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: 1 ډالر 40 افغانۍ 45 پوله، 1 یورو 50 افغانۍ او 1 پوله، 1 انګلیسي پاوند 94 افغانۍ 80 پوله، 1 سعودي ریال 19 افغانۍ 80 پوله، 1 ایراني تومان 6 افغانۍ او 1 پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
زموږ خلاص د رادیو اوري ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پرسل 15 څپه په ټول افغانستان کې خپرونې لري. اوس به ورسو چې د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د افغانستان په اړه تبصرې او مقالې لیکلې دي. دغه مقالې اجمل تورمن لوستې دي، غټې کې راوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د شهید ونې د منزلو په اړه بیلابیلې لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي: له بده مرغه زموږ په هیواد کې د جګړو او بدمرغیو دوام ولس د افراطي ګډوډۍ پر پوله درولې، داسې چې نن موږ ته ډېر لږ ارزښتونه پاتې دي چې له تیری خوندي دي. نور مو هر ورځ په ارزښتونو ملنډې وهل کیږي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د شهید د ونې د منزلو په نوم چې د کابل اوسیدونکي له 2 کلونو راهیسې کوم څه ویني، په دې هم د هیواد د لکونو نورو شهیدانو سپکاوی کیږي، او هم د احمد شاه مسعود چې د هیواد یو نامتو قومندان وو او په توطئه ووژل شو. ورځپاڼه لیکي د کابل پر سرکونو د موټرو او موټر سایکلونو کاروان او بې دریغه هوایي ډزې یوازې د زور او بدماشۍ منطق دی او بل هیڅ مفهوم او تعبیر نه لري. د ویسا په باور د شهید د ونې داسې سپکاوی نه دی پکار، او که حالات همداسې دوام وکړي موږ به د یو ډیر درانه ارزښت د مسخه کېدو شاهدان وو. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په تړاو په خپل سر مقاله کې لیکلي دي. دنیا لیکي له افراطیت سره په داسې حال کې په ملي او نړیواله کچه مبارزه روانه ده چې په خپله مبارزان یې هم افراطي دي، په دې معنی چې هغه کسان، ډلې او لوري چې د افراطیت په وړاندې جنګیږي په خپله په چارو کې افراط کوي. په سرمقاله کې راغلي یو شمېر کسان د شهید د ونې په ورځو کې په ښار او کوڅو کې له ټوپکو، تومنچو، برچو او چاقوګانو سره ګرځي او د احمد شاه مسعود او نورو شهیدانو له نوم نه په غلطه استفاده سره د خلکو د زورونې لامل کیږي چې دا افراط دی. دنیا په خپل سر مقاله کې دا هم پوښتلی شي دغه ځوانان څوک دي او په دغه ورځو له کومه کیږي، دغه لګښتونه، بیرغونه، ټوپک او نورې وسلې څوک ورکوي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور دا داسې کسان نه دي چې په خپله دې راټول شي او د خلکو د ځورونې لامل وګرځي، بلکې په خبره د یو مشخص آدرس له لوري ملاتړ کیږي او ټول امکانات ورته برابري. ورسپاڼې له دولت هم غوښتي چې په جدي ډول د داشان حرکتونو مخه ونیسي. هیواد دولتي ورسپاڼې هم همدا موضوع په خپله سرمقاله کې راخیستې او د شهید ونۍ په داشان منځلو یې انتقاد کړی دی. سرمقاله لیکونکي لیکلي دا یوازې پرون ورځ نه وه، بلکې له تیرو 12 کلونو راهیسې همدا حال روان دی، خو مخنیوی نه کیږي. هیواد لیکلي دا ورځ او دا ونۍ باید د شهیدانو د پاتېشونو په لاسنیوي او د ستونزو په هواري سره ولمانځل شي، نه په ډزو او بدماشیو. ورځپاڼې پر امنیتي او دفاعي مسؤلینو غږ کړی چې هغه کسان ونیسي کوم چې پرون یې پر واټونو ډزې وکړې او ولس ته یې ستونزې راولاړې کړې.
دوستان اوس په یو نړیواله مسله راواخلو. روسیا د خپل تاریخ تر ټولو لوی پوځي تطبیقاتو ته چمتو کیږي. روسي چارواکي وایي د پخواني شوروي اتحاد د حکومت لخوا د 1991 کال د پوځي عملیاتو پر وروسته کلونو کې دا تطبیقات تر ټولو لوی او پراخ دي. په دې اړه زما همکار احمد تکل دغه موضوع تعقیب کړی دی. هم د اوسره سره په سټوډیو کې د تکل صاحب خبرونه ته راغلی. کله ته وایي چې دا پوځي تطبیقات په کوم ځای کې ترسره کیږي او په کوم شمیر پوځي ځواکونه ګډون پکې کوي؟
سلام تاسو او اوریدونکو ته. روسیا د خپل تاریخ تر ټولو پراخ او پوځي تطبیقاتو ته تیاری نیسي او هغه به سبا پیلوي، یعنی سه شنبه پورز. د روسیې پوځي چارواکو ویلي دي چې د شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال پر وروسته کلونو کې دا پوځي تطبیقات په دا ټوله موده کې ساری نه لري. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیرونه ویل چې شاوخوا 300,000 سرتیری، 14,000 پوځي وسایط، 1,000 زیات الوتکې او 80 لوی جنگي کشتۍ به په دې پوځي تطبیقاتو کې ګډون وکړي. فریباجان شویګو د دې تطبیقاتو د پراخوالي، لکه څنګه چې تاسو یې یادونه وکړه، د دې تطبیقاتو د پراخوالي په اړه د ویل چې تصور کولای شي چې د ټانکونو، زغروالو ګاډو او نورو پوځي وسایتو په ګډون 14,000 پوځي واسطې په یو وار وخوځيږي. شویګو ویل دا به د رښتینې جګړې ته ورته یو وضعیت او حالت رامنځته کړي. د واستوک 2013 په نوم دا پوځي تمرینات د چین او منګولیا له پوځي ځواکونو سره په ګډه ترسره کیږي او ټاکل شوی چې سبب د ختیځ سایبریا په سیمو کې پیل شي. روسیا په پام کې لري چې د خپلو نویو وسلو، مثلا اسکندر توغندیو چې پوځي سرو کې وړلای شي، تی اتیا او تی نوی ټانکونو او سو 14 او سو 15 جت الوتکو په خودلو سره خپل پوځي وړتیا نړیوالو ته نندري ته وړاندې کړي. همدارس د روسي سمندري ځواکونو به خپل لوی کشتۍ چې کالیبر دولت توغندي وړلای شي هم وازمي. کالیبر توغندي همغه توغندي دي چې د روسیې پاوځ د سوریې له پاوځ سره په ګډه د وسلوالو مخالفینو د بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد په عملیاتو کې کار ترې واخیسته. دا پوځي تمرینونه به د روسیې په مرکزي او ختیځو سیمو کې په هغو ځایونو کې ترسره شي چې پوځي ساحې بلل کیږي او د روسیې د پاسیفیک او شمال بحري ځواکونه او ټولې هوایي قطعې برخه پکې اخلي.
بله، تکاسه په دې حال کې نو لویدیځو هیوادونو چې له مسکو سره یې اړیکې تر ډېره ترنګلې دي، د دې تطبیقاتو د اعلان په اړه څه ویلي دي؟
تطبیقات دقیقا په داسې حال کې ترسره کیږي چې لویدیځو هیوادونو سره د مسکو اړیکې د دې هیوادونو په چارو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو او د اوکراین په کړکیچ کې د روسیې د ونډې پر سخت سخت ترنګلې شوې دي. ناټو د دې تطبیقاتو پلان لاله مخکې غندلی و. د روسیې پوځ د دې تطبیقاتو پراخوالی د پخوانی شوروي اتحاد د پوځ لخوا د زاپاد یاوتیا یا لویدیز یاوتیا په نوم د 1991 کال له پراخو تطبیقاتو سره پرتله کوي چې د پخوانی وارسا د ټلوالې له غړو هیوادونو څخه د 1,00,000 او 1,50,000 ترمنځ سرتیرو ګډون پکې درلود. د روسیې د پوځي چارو یو کارپو پاول فیلګنهاور ویلی دی چې دا تطبیقات د راتلونکو نړیوالې جګړې لپاره تیاری ده. د فیلګنهاور په وینا د روسیې د پوځ چارواکي په دې باور دي چې راتلونکو نړیواله جګړه ښایي له 2000 کال وروسته د څو پراخو نړیوالو کړکیچونو پر سر وشي او په دې جګړه کې به امریکا او متحدان اصلي دښمنان وي. البته د یو ورختای خبره نه ده ځکه چې دا یوازې د یو پوځي کارپو اټکل او څیړنه ده. او وروسته خبره ده چې ټاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم د دې پوځي تمریناتو د جریان لیدو ته ورشي.
بله ډېره زیاته مننه کوم احمد تکل.
بوسر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی راڈیو سر اوسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نړیله حالات خبر شد.
اوس په د ساینس او ټیکنالوژي ډګر ته ورسو. اروپایي کمیسیون وړاندیز لري چې په پسرلي او مني کې د ساعت بدلون نور ختم سي. نور به اسمت سروند وروري.
د اروپایي اتحادیې کمیسیون وړاندیز کړی چې په پسرلي او مني کې د ساعت بدلون پای ته ورسیږي، ځکه چې په یوه نظر پوښتنه کې څرګنده شوی چې اکثره اروپایان د دې کار مخالف دي. د اروپایي اتحادیې د کمیسیون رئیس ژان کلاود یونکر وایي په میلیونونو خلک باور لري چې په راتلونکي کې د ساعت په خپل حال پریښودل شي. په اروپا او ګڼو نورو هیوادونو کې د دې لپاره چې له رڼا څخه زیاته استفاده وشي اصلي ساعت یو ساعت راشاته کوي. ځینې هیوادونه وایي چې د ساعت د بدلون له کبله د برېښنا په مصرف کې دولتي او غیر دولتي ادارو د انرژۍ د مصرف له درکه میلیونونه ډالر سپمولي دي. خود اروپایي اتحادیه کمیسیون چې په پخوانی ډول د ساعت د نه بدلون وړاندیز کوي، په دې اړه د پریکړې لپاره د 28 غړو هیوادونو موافقه ته اړتیا لري چې هغه په قانون بدل کړي. د اروپایي اتحادیه د پارلمان په پریکړه لیک کې ویل شوی چې دا ډیره مهمه ده چې اروپایي اتحادیه د ساعت یا وخت په یووالي کې سره متحد ووسی. د اروپایي اتحادیه کمیسیون تر اوسه پورې په دې برخه کې د بدلون په اړه د خپل وړاندیز جزئیات نه دی اعلان کړي، خو په خپل لیک کې چې د سلام مشورې لپاره یې ویشلی دی ویلي چې یو انتخاب به دا وي چې د دې اتحادیې هر هیواد خپلې خوښې ته پرېښودل شي چې ساعت بدلوي او که یې نه بدلوي. خو دا کمیسیون په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د اروپایي اتحادیې د غړو ترمنځ له همغږۍ پرته په ساعت کې بدلون به اقتصادي زیانونه ولري. په نظر پوښتنه یا سروې کې چې د جرمني زی ډی اف تلویزیون کړي، د 4 میلیونه او 6 لک پوښتل شویو کسانو په منځ کې 80 سلنه د ساعت د نه بدلیدو غوښتنه کړي ده. د اروپایي اتحادیه کمیسیون د زینو څېړنو یادونه کړي چې شی د ساعت بدلون د انسانانو پر روغتیا منفي اغیز لرلی شي. د څېړنې پایله ښیي چې د انسانانو بایورتم ممکن تر هغه څه چې پخوا ګومان کېده زیات اغیزمن شي. په اروپایي هیوادونو کې د مارچ د میاشتې په وروستۍ یکشنبه یعنی حمل وخت یو ساعت وړاندې کیږي او د اکتوبر په وروستۍ یکشنبه بیرته یو ساعت شاته کیږي. د ساعت له بدلون سره تر ټولو زیات مخالفت فنلند کړی دی. په دغه هیواد کې 80,000 تنو د ساعت د نه بدلیدو په ګټه لاسلیکونه کړي دي. د ساعت بدلون د لومړي ځل لپاره په 1980 کې په دې استدلال دود شو چې له کبله به برېښنا یا انرژي وسپمیږي، خو د اروپایي اتحادیې کمیسیون وایي چې داسې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي چې د ساعت بدلون دې په رښتیا هم د انرژۍ د سپما سبب کیږي. دا کمیسیون همداراز وایي چې کره شواهد نشته چې وشي د ساعت بدلون د ترافیک یا د موټرو د بیروبار په کمولو کې مرسته کړې وي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد اکبر د زابل ولایت څخه کوم او صلی الله علیه و سلم. موږ له شبغنی څخه دا خواهش لرو یا هیله لرو چې موږ کتابونه خپل کتاب دي خپل کتابونه چا ذکر او نه ذکر دي ټول د کانکور په امتحان کې ازموینه کې ناکام کیږي. هم دا هیله ده چې خپل کتاب دي خپل کتاب یې چا نه ذکر. موږ له شبغنی څخه دا خواهش لرو چې موږ کتابونه کم کې وسلام.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ څخه د ګلدین تاسو سره په تماس یم. بعد د سلامات موږ دا درخواست او خواهش د دولت او حکومت ته چې زموږ د څخه نور ساحه د دلالپور ساحه نه لګي وندازه لري دا مایوبینو پارچا یا لیستونه موږ احساس کړو تقریبا درې څلور میاشتې مخکې مواد د درې څلور کې راغله او کوم خلک چې د لالپوی ولسوالۍ سره نږدې وي او یا هغه خلک چې واسطه یا مخاطر لره هغه خلکو له مواد ورکړل شو او زموږ د لرې ساحو تقریبا دوه دوه نیم سوه کسان مایوبین خلک شو هغه خلک چې د ځینو خوځېدنو شو روزي رسان الله پاکې او بیا موږ ته وویل چې تاسو خپل لیست دغه احساس کړئ موږ لرې وړو موږ تقریبا درې څلور میاشتې مخکې ما لیستونه موږ ورلو ده د هغه لیستونه د مواد هېڅ پته ونه لګېدلله موږ په دې حیران یو چې دا لیستونه موږ به نیوم لیدل موږ ورم کړله او موږ خپل هغه انجینران سره مخامخ شو موږ یې ولیدل خو موږ له متاسفانه چې موږ له مواد رانه کړل او زموږ کوم مایبین یو څه لرو سیاستار یې موږ به خپل ځان سره به بوتلې هلته لل کړي ولسوالۍ له هغې خلکو هغه انجینرانو ټول ولیدلې او دا خلکو باندې بېخي الحمدلله هېڅوک هم نه و چې زړه بسرې او دغه دولتي کسان چې کوم راغلي به هغه هم دغه ولیدل موږ له مواد تر اوسه پورې رانه کړل وسلام علیکم چې زموږ پیغام نشر شي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د یو شمیر مفخرانو نظرونه مواردله چې د خپل سیمستون زیر سره شریک کړي وي اوس به یو ځل بیا له صالح محمد صالح څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لاندې زور
د کندز د دشت ارچی ولسوالۍ سیمه چارواکي وایي په جګړه کې 15 افغان پوځیان وژل سوي دي د دوی په خبره وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو دقیق شمیرې معلوم نه دی بل خو د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال محلي پولیسو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده د امنیت قومندانۍ سرچینې وایي چې یو محلي پولیس او درې وسلوال په جګړه کې وژل سوي یو محلي پولیس او دوه نور وسلوال ټپیان سوي دي د جوزجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو مرګ ژوبله اړولې ده د امنیت امیر وایي چې دغه جګړې له دوه ورځو راهیسې روانې دي د بغلان چارواکي وایي د بورکی ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال وژل سوی دی چارواکي وایي ملا سیف الدین له او نور وسلوالو سره یو ځای په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې وژل سوی د فرانسې پولیس وایي یو تن چې ګمان کېږي افغان بوي وروسته له هغې ونیول سو چې په پاریس کې د چړې په ذریعه و کسان ټپیان کړل قضایي سرچینو خبری آژانسونو او محلي رسنیو دغه راپور ورکړی دی د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چین د اویغور مسلمان اقلیت پوړاندې له بشري حقونو څخه سیستماتیکي او پراخي سرغړونه کوي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه اونۍ د آسیایي هیوادونو له رهبرانو سره خبري کوي د دوی بحثونه به د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام هم متمرکز وي
او رحمت افغان د انتخاباتو په اړه ځانګړی پروګرام لري چې په کې به وورو
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی خبرونه
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق د دیونی بحث ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم د دیونی بحث د افغانستان د لوی ملي ائتلاف لوري د سلګونو زرو وړاندې شویو جالي تذکرو او سټیکرونو سپیناوي ته ځنګړې سوی د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت مرکزی اداره وایي د افغانستان د لوی ملي ائتلاف لوري چې کومه تذکری ننداړې ته وړاندې سوی ځینې جالي وي د دغه ادارې بیان رحول احمدی کابل کې خبريالانو ته وویل چې دوی په دې اړه د کورونا چارو وزارت ته مکتوب لیږلې څو موضوع د کشفي ارګانونو لوري وڅړل سي په دې اړه نور معلومات په دې راپور کې د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره د لوی ملي ائتلاف لخوا د هغو تذکرو ننداړې ته خودل چې د دوی په خبره یو شمېر جالي وي د اما افکارو د ګډوډولو یو ډول هڅه ګڼي د دغه ادارې بیان رحول احمدی د یکشنبه په ورځ کابل کې خبريالانو ته وویل په دې اړه دوی کورنۍ چارو وزارت ته مکتوب لیږلی څو معلومه کړي چې دغه ملي خیانت چا تر سره کړی او څوک غواړي چې دغه ملي پروسه زیانمنه کړي
متاسفانه یو شمېر دغه تذکرونه چې پرون نمایش ته ایښودل شوي وي هغه نه موږ سره ثبت درلود نه اساس لري نه کنده لري نه ټاپه او امضا ټول جعلي وو په دې اړوند باندې موږ نن وزارت محترم امور داخلي ته خپل مکتوب واستو او موږ د دې په اړه د لا بررسي غوښتونکي شولو
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف تیر ورځ په کابل کې شاوخوا یو لک تذکرې چې انتخاباتي سټیکرونه هم پرې لګېدلي وو له رسنیو سره شریکې کړې د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وویل دوی د هیواد د درې درش ولایتونو نږدې 1,000,000 داسې اسناد راټول کړي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت په جدي ډول تر پوښتنې لاندې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی تمه لري چې کشفي، عدلي او قضایي بنسټونه دغه موضوع جدي وڅېړي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمي د یکشنبې په ورځ په یوې جلا مطبوعاتي غونډه کې وویل هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د هیواد کشفي، عدلي او قضایي بنسټونه دغه موضوع وڅېړي تر څو هغه کسان چې د انتخاباتو د ملي پروسې د سبوتاژ او د ولسواکۍ مخه ډپ کړي مخه ونیسي. هڅه مو وکړه چې د نفوسو د احوال د ثبت د مرکزي ادارې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غوښتنو په تړاو د کورنیو چارو وزارت کشفي، عدلي او قضایي ارګانونو نظر هم راواخلو خو بریالي نه سو. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف وین فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل دوی د وړاندې کړیو اسنادو په اړه هر ډول سپیناوي ته چمتو دي. دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی نه به واورو.
خدا حمیدی بغلان اوسیدن کیما البته د ملک دولت نه وختنه داده چې د تذکیرو پاکړه د سټیکر پاکړه پاملرنه وکړي تر څو ټول خلک د بغلان د ولس ټول ولس په تشویش کړی دي ټول فکرونه مشخص شوی دي دغه سټیډنه وکړي تر څو د تقلب وکړي.
په ټوله کې کمیسیون مسؤل ده د شفاف او عادلانه او سرتاسري د انتخاباتو چې په افغانستان کې دا مسؤلیت د کمیسیون دا کمیسیون د دې مسولیت د اجرا لپاره خاص قانون لري. د قانون پرانا کې کدوې صلاحیت دي دی لري باید دا تصمیم دي دوی نهایی تصمیم
دا چې رښتیا هم دغه تذکری او سټیکرونه جالي دي کنه ایا رائے ورکون کې بل دغه تذکرونه ګټه واخلي د مخنیوي لپاره اڅلارې چاري او میکانیزمونه شته. دا ډول ثبوتونه په ښکاره ډول د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې نه راولي. دا چې اصلي تذکری او سټیکرونه لا جالي هغونه بیلې سي څه کول پکار دي څو په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان ونه رسیږي. په دې اړه مو بحث را بلل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات د افغانستان د لوی ملي ائتلاف وین فضل الرحمن اوریا او د ولسی جرګې غړی یوسف صابر میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سادات صاحب بحث له تاسو نه پیلو. د ملي ائتلاف لخوا تذکری سټیکرونه نندارې ته وړاندې شول د دوی د ادعا له مخې وای دا جالی دی. تاسو په وړاندې څه نظر لرئ؟
ډیر زیات مننه کوم افغان صاحب. زه تاسو ته د بحث ډیرو قدرمنو میلمنو ته او تاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. هغه کومي تذکری سټیکرونه چې د ملي ائتلاف له لوري نمایش ته وړاندې شول د هغې په اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لیدلوری دا دی چې کاش دغه موارد له اړوندو ادارو سره شریک شوي وای، له عدلي او قضایي ارګانونو سره، تر څو دوی په دې اړه باندې کار ترسره کړی وای او هڅه له دې شوي وای چې د شفافیت دپاره اغېزمن ګامونه پورته شوي وای. موږ همیشه ویلي وو چې د هر سټیکر ځواب ویونکی یاستو. موږ مخکې هم دا ویلي وو چې ټول سټیکرونه د موږ سره په سیستم کې داخل شوي دي، هغه که په هر ولایت په هر مرکز کې هغلته د هغې څخه استفاده کیږي یا څه ډول استفاده کیږي یا د چا لاسته لویږي یا دغې نه خو ځینې خلک هڅه دي کوي چې غلط استفاده وشي.
مطلب دا دغه سټیکرونه او تذکری جالي دي که اصلي دي؟
سټیکرونه خو موږ تر اوسه پورې چې څومره سټیکرونه لیدلي دي هغه جال نه دي، اما د تذکرو په اړه باندې د اړوندې ادارې ویلي وو چې په دې کې یو شمېر تذکری جالي دي، یو شمېر تذکری داسې چې هغه په هڅه لیدې شوې ده چې دغه پروسې د تخریب په خاطر باندې، اما په یو هغه کې یو شمېر نورې تذکری چې هغه کاندیدانو د حمایوي تذکری ځان سره زرو په شاوخوا کې تذکری چاټولولي هغه اصلي دي.
یعنې یوه تذکره په څو عکسو باندې، په یو نوم باندې، په یو عکس باندې څو تذکری ورکړل شوې دي، دغه جالي نه دي. سټیکر نوم په لګېدلی دا تاسو د کمیسیون لخوا
بدبختانه هم دغه چې تاسو ورته اشاره کوي شوې دي، په یو شمېر تذکرو باندې هم دغه سټیکرونه لګېدلي، حتی دوی سپین سټیکرونه هم له ځان سره لري. موږ ته تر ټولو مخکې دغه مهمه ده چې دغه سټیکرونو ته دوی څنګه لاسرسی پیدا کړی دی. موږ خو په اوس
کې دا مسئله تاسو درګرځي.
مونگا د شپېته کتابونه چې په هر کتاب کې شپږ سوه سټیکرونه شتون لري، یا هم د مونږ د ولایتي دفترونو څخه یا ورک شوي دي او یا هم سوځېدلي دي په شپږو ولایتونو کې.
مخکې له دې نه چې دوی ترلاسه کړي، تاسو مطبوعاتو ته ولس ته په دې اړه معلومات وړاندې
کړئ. تاسو پوهېږئ چې د یو شمېر معترضینو له لورې زموږ د کمیسیون دروازې تړل شوې وې. دولس دیارلس ورځې مونږ دې ته اجازه نه درلودله چې موږ خپلو دکانونو ته راوګرځو. هماغه هم په یو شمېر هغه ولایتونو کې دا کار ترسره شوی و، لکه غزني. تاسو په جریان کې هستئ، غزني ځینی وسلوال مخالفینو په غیبانی بری تر سره کړو. هغه ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر ته یې ور واچولو. په دغه ډول په پکتیا ولایت کې دغه څه موږ درلودل چې هغه ته زموږ د سټیکرونو یو شمېر کتابونه هغه ته ورک شي وو. په ننګرهار کې وو. په تخار ولایت کې دغه مورد موږ درلودو. نو مخکې له دې چې دغه ټول معلومات راټول شي تاسو پیږي هغه ته سیستم ته دلته داخل شي او موږ دغه وګورو چې دغه کتابونه په کومو ولایتونو کې په کومو سیمو کې هغه ته یا سوځېدلی دي، په کومو سیمو کې هغه ته د زورمندان لاسته لوېدلی دي، په کومو سیمو کې هغه ته ورک شوي دي. همدغه دولس دیارلس ورځني ځان چې د موږ په کارونو کې رامنځته شو د دې مخنیوی وکړو او کله چې دغه معلومات موږ رابرسېره کړل رسنیو سره مو شریک کړل.
وریا صاحب تاسو ته راځو. په لوی پیمانه سټیکرونه تذکیرې ترلاسه کړې، د هم له کومه ترلاسه کړې؟
ډېره مننه تاسو ته سادا صاحب ته او جناب وکیل صاحب ته او د تاسو درنو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. څو موضوعګانې دي، د هر یو باید جدا وڅېړل سي. سټیکرونه مو له کوم ځای لاسته راوړي دا یو موضوع ده. دویم موضوع ده کاشکې وخت یا کاشکې لاړوندې ادارو سره شریک سوي وای. بله موضوع دا ده چې دا وخت او زمان نه وي پشا سوی. او بل اصلي موضوع دا ده چې سټیکرونه او تذکرې جعلي دي، تقلبي دي. یعنی دا هر موضوع ځانته جای لري او جدای باید
که په لنډو کې په ټولو باندې سرنا واچي.
که اجازه راکړئ، موږ له کوم ځای کړی دي؟ په هغه ځای کې چې د حکومتي ادارو لخوا په ځانګړي ډول د ټاکلو د کمیسیون لخوا او د ثبت احوال د نفوس لخوا څخه ویشل شوي وو. موږ د خلکو په همکارۍ، کمیسیون د مامورینو په همکارۍ، د ثبت احوال نفوس ادارې د مامورینو په همکارۍ، په ارګ ریاست جمهوریت کې چې دوستان هلته شتون لري د هغوی په همکارۍ دا راټول کړي دي. او اوس موږ بیا یو فراخوان ورکړی د خلکو ته چې موږ ته نور اسناد هم راوړي. هر ورځ د افغانستان له مختلفو ځایونو نه تلیفونونه کیږي، په یو ډول نه یو ډول د موږ په واک کې اسناد ږدي. ولې مو له اړوند ادارو سره شریک نه کړل؟ اړوند اداره یا ثبت احوال نفوس او یا د ټاکنو کمیسیون، زموږ لخوا په دواړو باندې د اعتماد فضا نشته او موږ دا دواړه ادارې په دې باندې تورنو او متهمو چې په دغه تقلب کې په رسمي ډول باندې ونډه لري.
تاسو تقلب بولئ؟
بله، په دغه تقلب کې او په دغه تخلف کې دا دواړه ادارې په رسمي ډول باندې رول لري. عادي مامورین نه خیم، مسؤولین نه خیم، دوی ونډه لري.
د پیسو په بدل کې ورکړل شوی
مختلفه کټګوري مختلفه کټګوري دي. یو کټګوري عادي مامورین دي، د پیسو په بدل کې ورکړي دي تذکرې خرڅ کړې 2000 3000 4000 ولسم اخیستي. همدارنګه کمیسیون کې سټیکرونه خرڅ شوي دي. دا کار عادي مامورینو کړی ده، په دا پراخ کچه باندې شوی. دویمه کټګوري داسې دي چې په کمیسیون کې ځینو مشخصو نوماندانو ته سټیکرونه ورکړل شوي یا د ثبت احوال نفوس لخوا څخه مشخص نوماندانو ته تذکرې ورکړل شوي دي، حتی ټاپې مهرونه ورکړل شوي دي چې هغوی دا استعمال کړي او تر څو هغه بریالیتوب ته ورسیږي.
وریا صاحب، یو بحث ده. ولې مخکې له دې نه چې دومره لویو پروسې ته زیان ورسیږي، د خلکو باور په ټاکنو یا په انتخاباتو بې باور سي، تاسو باید انتخاباتو کمیسیون ته لولاندې په پټه د معلومات ورکړي وای.
دغه دویمه موضوع ده.
کله دغه ملي پروسې ته زیان اړول نه دي؟
همدا ده چې کمیسیون زموږ لخوا څخه توران ده په تقلب باندې. څوک توران وینو، توران د خبرته مراجعه نه کوي چې تراسه د ځان سپیناوي وکوي. یا
دا د کمیسیون شخصي ملکیت نه، د افغانانو ملکیت.
ما عرض کوم څوک چې کمیسیون چلوي، چلون کې زمونږ له خوا څخه توران دي او غوی په دغه تقلب کې لاس لري، نو پر دې بنسټ موږ نه توانیدل او نه غواړو چې تاسو ولر سولې توران سره کینو چې تاسو تقلب کړی دراسه د تقلب
د پیمانه تاسو اسناد لري.
اوس د پتلک څخه زیات سی وی دی په داسې ورځو کې. خو د 1,000,000 شاوخوا کې په مختلف ډول تقلبي اسناد شتون لري او د 3,000 شاوخوا کې په غیر ورځ باندې مونږ اوهودل. بل شې چې زار کوم کله چې کمیسیون وای چې جناب سادات صاحب مول شپته جلد کتابونه ورکسوي دي، دغه اسناد چې مونږ لرو دا هغه شپته جلد نه دي، ځکه هغه نمرې 200 شته او هغه تقریبا د دوی د خبرو په اساس باندې په شپږ ولایتونو کې ورکسوي دي. زمونږ اسناد له 3 ولایتونو څخه راټول شوي دي او غیر له غزنی څخه، او په دې کې د غشپېته جلد سټیکرونه په هیڅ ترتیب په هیڅ بڼه شامل نه دي.
صابر صاحب، کله راته وې د انتخابات خپلواک کمیسیون وای ځینې جلد کتابونه ورکسوي دي، دوی وای چې نه کتابونه نه دي، موږ له نورو ولایتونو هم ترلاسه کړي دي. دا وای ځینې جالي دي او دوی وای چې نه جالي نه دي، اصلي دي، نور اسناد هم موږ لري. تاسو تر څه پیغواړو دلته کوم یو سلامات او کوم یو ملامت؟
زه فکر کوم اول خو د انتخاباتو کمیسیون باید د ټولو شانو ته، د ټولو پښتنو ته باید داسې جواب ووایي چې هغه د مونږ خلک ملت په دې باندې مطمئن سي چې انتخابات یو با اهمیته پروسه ده او په دې کې باید برخه واخلي. د دواړو خبرې زه تاییدوم. کوم انتقادات چې ملي ائتلاف لري په هغه کې یو منطق شته، خو زه صرف د دې په خاطر باندې د جعلي تذکرو د جعلي سټیکرو په باره کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د استخدام په پروسه کې ډېرو زیاتو خلکو ته مداخله کوله، د مامورینو د دې شیانو امکان لري دا شی وتلی دل دې ځای نه. خو د ما زیات شک چې ده هغه دا ده چې دا دومره اندازه کې تذکرې چې ما ولیدلې چې هلته پرتې وي، او خپله اوریا صاحب هم وویل چې 100,000 تذکرې موږ راوړې دي لاغه نه، دغه 100,000 تذکرو راټولول هم ډیره مشکله خبره ده. زه دا وایم چې موږ ته څوک د دې اطمینان راکولای شي چې دغه تذکرې او دغه سټیکر په پاکستان کې نه دي جوړ شوي او نه دي راوړل شوي دلته، او دا دې په خاطر نه دي تر څو پرې دا لوی او ملي پروسه
مخکې یادونه وکړه. ځینې وکیلانو مالي کاندیدانو ولس موږ سره مرسته کړې ده چې دغه تذکرې او دغه سټیکرونه موږ ته راکړي دي. دا خبره تاییدوي چې وکیلانو او احتمالي کاندیدانو به دوی سره مرسته کړې ورکړې وي؟
کېدای شي. ولې نه، د افغانستان کې تقریبا اوس د کاندیدانو شمېر څومره ته رسېږي دقیق معلوم نه ده راته، ولې په هغه کې هم داسې کسان به وي چې دغه شان غکړي. زه په دې نه انکار نه کوم، مخکې ما وویل چې ډېر زیات نیمګړتیا موږ لرو. د انتخاباتو کمیسیون یوازې د انتخاباتو کمیسیون چې دا هغه مقصر نه ده، مقصر مونږ او تاسو ټول په دې باره کې.
سادات صاحب یو شای چې مخکې وکیل صاحب مول اوریا صاحب مول، یعنی درغله رد نکړي، همدارنګه ځینې احتمالات رد نکړل، د دې لپاره چې اصلي تذکری له جعلي نه جدا سي، همدارنګه اصلي ټیکر له هغه جعلي ټیکر نه جدا سي، د انتخابات خپلواک کمیسیون کوم میکانیزم یا پروسه تر لاس لاندې نیولې؟
افغان صاحب هم دوستم زه مطبوعاتي ناسته نه راغلم، موږ چهارشنبه مطبوعاتي ناسته لرو او د دغه پروسې په اړه باندې خلکو ته پوهاوی ورکوو چې څومره کارونه مخته تللي دي. هماغه سیستم مو نن د ټولو رسنیو په وړاندې له خلکو سره شریک کړو چې موږ څه ډول کولای شو هغلته د تکراري تذکرو مخنیوی وکړو، د ناقصو سټیکرونو یا تذکرو هغلته موږ مخنیوی وکړو، هغه معلومات چې هغه کم اوسیږي هغه مخنیوی وکړو چې هغوی به نشي کولای په د ټاکنو په ورځ باندې دوی خپله رایه وکاروي. یوه نمونه زه غواړم له تاسو سره شریکه کړم چې له وخت نه مخکې به هم یې، خو بیا هم اړینه ده تر څو د خلکو اعتماد په دغه پروسه راژوندی شي. یوازې ډوپلیکیټ یا تکراری تذکری تر اوسه پورې په دغه 2 میلیونه تر اوسه چې موږ سیستم ته داخل کړي دي، 8,000 یوازې ډوپلیکیټ پکې یا تکراری تذکری پکې پیژندل شوي دي. وروسته د دې څخه به موږ هم دغه فشار نه دی باید شو چې موږ به هفته په هفته دغه موضوعات شریکوو، ځکه موږ هڅه دې کوله چې دغه ټول یو ځای سره شریک کړو، ټول کړو، بیا وروسته د رسنیو سره شریک کړو چې په دې کې څومره تکراری دي، څومره دلته معلومات ناقص وو، یا نور هغه موضوعات مشکلات په دې کې شتون درلودو. فکر وکړئ زه دوه تذکرې لرم، دلته په دغه مرکز کې مې ځان ثبت کړی دی، یو بل د رای ورکونې مرکز دی په هغه کې مې ځان ثبت کړی دی. دا هیڅکله هم په دې د پرای باندې حساب نه کیږي او دا د موږ سیستم به تر ایستای شي.
جعلي لاسلین جدا سیستم میکانیزم باندې کار
کوي، ډېر رون میکانیزم دی. او هم دغه مثال مې چې درته درکو چې د ډیپلوکیټ سیستم څه ډول کولای شي، یوازې واتي از رم دا اوس موږ په توانې دی په دغه سیستم کې راوړو.
اوریاس انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې موږ یو میکانیزم لرو په دې برخه کې کار باندې روان ده. آیا د انتخاباتو کمیسیون دا ظرفیت لري چې دغه اصلي جعلي نه جدا کی؟
دوه مشکل دي. لومړی مشکل دا ده چې دا خو یو میکانیزم ده، یو ماشین ده، یو کمپیوټر دغه دا کار کوي. دا څوک چې کمپیوټر چلوي او کمپیوټر مدیریت کوي دا مهم ده. څومره دې
ټیکنالوژي یو خېګنه لري دروغ نه وایي.
ارز مې هم ده چې ټیکنالوژي دروغ نه وایي، اما څوک چې دا ټیکنالوژي چلوي او استعمالوي دا څومره دې اعتماد وړ ده. نو موږ ته د کمیسیون د ټاکنو د کمیسیون چلون کې د اعتماد وړ نه دي. او کمشنر صاحبان دي، څلور کمشنر صاحبان یو ډاکټر صاحب ټاکلي، درې کمشنران هم د بل ډاکټر صاحب دي، او تر ټیټه کچه پورې تر یو مدیر تر ساته پورې دوی په خپل مابین کې سره دا چوکۍ ویشلې دي. نو دا موږ ویلو چې دا کمیسیون د دوه ډاکټر صاحبانو کمیسیون ده، دا د ملت کمیسیون نه ده، دا زموږ لخوا د اعتماد وړ کمیسیون نه ده، او د دوی په هیڅ کار باندې موږ ته مشروعیت نه لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت همدارنګه عدلي او قضایي بنسټونو رئیس جمهور هم ویلي دي چې دوی یو هیئت ټاکلی تر څو پورې معلومه کړي دا تذکرې چا له کومه کوم ځای په دومره انداز کې یا په دومره پیمانه کې ترلاسه کړي. تاسو چمتو یې چې د افغانستان د عدلي او قضایي او کشفي ارګانونو سره په دې برخه کې مرسته وکړي؟ موږ
پخوا عدلي او قضایي ارګانونو ته بلنه ورکړې وه، لکه جمله څخه شخصا جناب سارون واسب ته چې راسیده سندونه له نږدې نه وګوري او په مطبوعاتي کنفرانس کې هم برخه واخلي. موږ هره لحظه حاضر یو چې دغه سندونه
د امنیتی کشپی عدلی او قضایی ارگانون پواک ورکو
وریا سبدا بخن نوی چه د خلکو په دغه پروسه باندې د باباری لامل وګرځي مخکې لدې نه چې دغه خلک به باور سي تاسو باید دوی ته دغه ستونزه سره شریکه کړي و د خو ملي پروسه د ائتلاف خبره نه ده د کمیسون خبره نه ده د وکیل خبره نه ده د یو چا خبره نه ده د خو ملي پروسه ده تاسو داسې اقدامات دغه ملي پروسه ځان
دوه شی دي دوه پوښتنې دي یو ملي پروسه ده او یو باید له کمیسون سره خبره شریک شوی کمیسون په خپل تقلب کړی کمیسون په خپل توران ده او متهم ده دوه ملي پروسه په ملي پروسه کې کاغلا درغلی تقلب او فساد رسوا کیږي هغه ملي پروسه تقویه کیږي او کاغلا درغلی او فساد او لا قانوني پټه پات کیږي نو د دې لپاره چې ملي پروسه خوندي پات سي ملي پروسه ځواکمن سي ملي پروسه واقعن په ملي پروسه تبدیل سي او ټاکنې په یو شفاف او رڼو ټاکنو تبدیل سي او اصلي وکیلان لار سي پارلمان ته نه تقلبي و وکیلان هغه چا چې سټیکر ورکړی دا او هغه چا چې جعلي تذکرې ورکړي دي او زبر تکمیل سي نو پر دې بنسټ باندې موږ د ملي پروسې چې هغه د ټاکنو پروسه ده د شفافوالي په خاطر باندې راغنده ګامونه اوچت کړي او دا ګامونه به لا نور هم اوچت کړو.
صابر صاحب، تاسو د ملي ائتلاف دغه اقدام څه ډول بولئ؟ یعنی دوی غواړي چې دغه پروسه ګډوډه کړي یا غواړي پروسه کې شفافیت رامنځته کړي؟
د ما په نظر باندې زه د ائتلاف د دې کار سره هیڅ موافق نه یم. زه به هغه وخت کې ورسره موافق کوم چې دا په ثبوت باندې رسېدلی وای او بیا ټول ملت ته هغه کړی وای. تر اوسه پورې د انتخاباتو کمیسیون خپل دفاع کوي، هغوی وایي چې وروره موږ شپږ میلیونه څېړنه کړې ده او څو اتیا زره جالب کې راوتلی دي. دوی هم باید دا یو کار کړی وای. د تا د مخکنی خبرې سره زه سخت موافق کم. د انتخاباتو کمیسیون شخصا د چا کمیسیون شخصي نه ده، نه د رئیس جمهور ده، نه د بل ډاکټر صاحب ده، نه د خپل د شکایت د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس ده، نه د دوی د اعضاو ده. دا کمیسیون د دې لپاره ټاکل شوی ده چې خلکو ته دا زمینه برابره کړي چې هغه په خپل آرام مغزو باندې خپل ځایم وټاکي. نو د دې په خاطر باندې د ائتلاف د دې کار سره زه هیڅ کلم موافق نه وم او دا شی باید مخکې له مخکې نه چې د ملت اذهان خراب سي باید دوی څېړل شوي وای او له ثبوت نه وروسته چې دا ښکاره شوی وای چې دا په واقعیت سره هغه ده. له هغه نه وروسته موږ ټول د دې طرفدار وو چې دغه پروسه باید موږ تاسې طرفداري کړی وای.
سادات صاحب، تاسې متهم کړی
بله
اوریا صاحب وای د دوی وړتیا نه لري، یعنی د یو چا پسې وتړلی او د تاسې د خپل ځان سپیناوي لپاره نظر ورکړي او بل د دې د ائتلاف د اقدام څه ډول بولئ؟ یعنی څه تعقیبوي ائتلاف د اقدام سره؟
د ملي ائتلاف د اقدام ډېر اقدامندانه برخورد موږ بولو. ملي پروسې په وړاندې تاسو پوهېږئ د اول نه دوی کوشش دغه و چې دغه ملي پروسه سبوتاش کړي. د هغې ورځې نه چې ملي ائتلاف د ټاکنو په اړه باندې خپل غږ پورته کړی، اول یې ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې غوښتنې ترسره کولې چې هغه لکه یو څوک چې د همسایه دروازه ټکټکوي. دوی زموږ نه دې غوښتنه کوله چې تاسو په قانون د ټاکنو په قانون کې تغییرات راولئ، احزابو ته زیاته ونډه ورکړئ. په داسې حال کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت نه و او نورو حقوقي ادارو هم دغه ویلې چې په افغانستان کې سیاسي احزاب هغه پخت پورتوال ته نه دی رسیدلی چې دوی دی وټونه کې دلته البته قانون تغییر ته ضرورت و. بل د کوم څه څخه چې دوی غوښتنه کړې چې باید په دې بایومټریک سیستم څخه استفاده وشي یا هم ممتازیات نظارت حق راکړل شي. په داس حال کې چې همیشه موږ غوښتنه دغه چې نظارت باید دوی وکړي ځکه دوی مسؤلیت دی. زه هغه تور چې پوره شو په کمیسیون باندې ښه به دا وایي چې مخکې لدی چې د ملت ذهنیت صدمه ورسیږي دغه ملي پروسې په اړه باندې اقلا دغه موارد کمیسیون سره شریک شي وای. د موضوع پټه نه پاتې کېده که چیرته په دې کې کمیسیون فساد سره کړی وي، که زموږ همکارانو په دې کې زمینه دیته برابره کړې وي.
تاسو نظر ائتلاف شي تعقیبي په همداسې اقداماتو سره؟
ائتلاف بدبختانه دوی ته شخصي ګټې مهمې دي، هغه تیرو تجربو هم ښودلی ده. د افغانستان ولس او خلک ډېر ښه پېژني نو ضرور نه ده چې نور زه په هغې باندې ډېر زیات اشاره وکړم. اما د ما په نظر باندې بدبختانه دوی ته حکومت اعتبار وایي چې حکومت اعتبار نه لري. کمیسیون دوی ته د اعتماد وړ نه دی. د ثبت احوال نفوس اداره دوی ته د اعتبار وړ نه ده. قضا د اعتبار وړ نه ده. سرانوالي د اعتبار وړ نه ده. نو یوازې همدغه عذاب دي چې په افغانستان کې اعتبار لري خلکو ته. او په داس حال کې چې د ولسمشر همغه خبرې ته کسړی بېرته ور ګرځي نو بیا به معلومه شي چې واقعا ملت په چا باندې اعتماد کوي. اما موږ ته د افغانستان قانون او د ټاکنو قانون ارزښت لري او د مغه پر اساس موږ مخته ځو.
اوریا سې دوه خبره تاسو واورید، تاسو ځواب ورته څه ده؟
راځي چې دوه خبرې وکړو. یو دا د ملي وحدت حکومت چې د موافقتنامې پر بنسټ راغلی.
دلته موږ بحث انتخابات ملي وحدت حکومت نه ځو، فقط د ځواب وای. تاسو دوی وای ځینې شخصي ګټې اهداف تعقیب یا دوی وای چې نه د اقدام ملي پروسې ته زیان.
همدغه عرض کوم او په دې توافقنامه کې د دوی یو ژمنه دا ده چې د ټاکنو په کمیسیون کې به ډیر عمیق او هر اړخیزه اصلاحات رامنځته کوي، او دا د دوی لومړنی کار و. په څلور کاله کې دوی خپل لومړنی کار ترسره نکړ، هیڅ نو مثبت تغیرات رانقلل، هیڅ نو اصلاحات رانقلل، ټول شیان زاړه په زاړه ده. دویم، دوه کلونه را په دې خوا سیاسي ګوندونه له یونما سره، له حکومت سره، له اړوندو ادارو سره خبرې کوي، آخري تحلیل کې دا ناکامه شولې. دریم، سیاسي ګوندونه او ائتلافونه یو طرح لري چې هغې کې بایومیټریک سیستم شامل ده، نظارت شامل ده، د ګوندونو هغه شامل ده چې هغه زموږ کمیسیون مخاطب نه ده.
وروستۍ پوښتنې په توګه غواړو دا بحث راجمع کړو، که چیرې دا پروسه همداسې مخکې ولاړه، ملي ائتلاف غړیو ته، ملي ائتلاف ته د همدغه د انتخاباتو پروسه د منلو وړ ده، او که چیرې نه یې منلو وړ، تاسو اقدامات څه دي؟
په هیڅ شکل مونږ ته د ټاکنو په نوم انتصابات د منلو وړ نه دي. مونږ رڼې ټاکنې غواړو، شفاف ټاکنې غواړو، سراسري ټاکنې غواړو، په هغو کې د ګوندونو نظارت غواړو. تر اوسه پورې د انتخاباتو کمیسیون په دې نه ده توانېدلی چې د ګوندونو اعتماد رامنځته کړي. دا ګوندونه ښه دي که خراب دي، د دې ټولنې محصول دي.
یو معلومات چې زه لرم، سادات صاحب ورکړي، تقریبا 93% آزاد کاندیدان لرو، 2% یوازې احزاب کاندیدان موږ لرو. دلته ډیری څوک ده، دلته
په هیڅ ګوره دا چې ډیری څوک ده یا څوک ده، په دې نه غږی ګوزه که چې ګوندونه هیڅ کاندید نه لري، حتی یو نفر هم نه لري. کله کوم مشر ځان زوی کاندید کړه، هغه د شخصي کار ده، د ګوند لخوا کاندید یو نفر هم نشته ده. اما ګوندونه لږ دي که ډیر دي، ښه دي که بد دي، د دغه ټولنې واقعیت ده. دغه ټولنه ده او دغه ګوندونه تاریخي محصول دي. پر دې بنسټ سره باید د ګوندونو طرحه ومنل سي، حکومت باید ومني. دا کمیسیون پورې اړه نه لري، او که حکومت د ګوندونو طرحه ته احترام ونه کوي، طبیعتا د ګوندونو لپاره، د سیاسي ائتلافونو لپاره دا کمیسیون د اعتماد وړ نه ده، او د کمیسیون کړنې د ګوندونو لپاره مشروعیت نه لري.
وکیل صاحب محترم، د اوریا صاحب خبرې ته واورېدلې، د انتخاباتو پروسه باندې بې اعتباره دي، دوی وایي باید هیڅ وخت کې د منلو وړ نه دي. په داسې حال کې چې حکومت انتخابات خپلواک کمیسیون په وار وار ټینګار کړي، وایي موږ به په خپل ټاکلي وخت باندې انتخابات ترسره کوو، او د انتخابات خپلواک کمیسیون هم د شفافیت اطمینان ورکوي. بالاخره څه کول پکار دي؟ ائتلاف باید څه وکړي؟ خلک باید څه وکړي؟ کمیسیون باید څه وکړي؟ تاسو نظر
د ائتلاف د نظریاتو په باره کې چې دوی وایي دا موږ ته د منلو وړ نه ده، که دوی د دې په خاطر باندې وایي چې د دوی کارونه ډېر کند روان دي، دلته باید یو تعهد موجود وي. تعهد په څه معنا باندې؟ زه ته بل 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 دا ټول باید یو ځای سو، د دې ملي پروسې د کامیابۍ لپاره کار وکړو. ولې لکه مخکې چې سادات صاحب وویل چې دلته بعضې خلک شخصي ګټې هم لري، تاسې وګورئ دلته هغه کسان چې د انتخاباتو موضوع هم نه وه په افغانستان کې، او بل د ائتلاف غړي تر دا دوه درې میاشتو مخکې پورې ټول د دې نظام خلک وو، د دې نظام نه معاشونه اخیستل، خوشحاله وو.
ډاکټر صاحب اشرف غنی د هر سیاسي بهیر او جریان حق ده، دوی د لپاره چې اصلاحات راسي په دا پروسه کې خلکو د منلو وړ وړاندیزونه کوي.
بالکل، دا زه سره منم. انتقادات په داسې حکومتونو کې، دیموکراتیک حکومتونو کې ډېر زیات رول لري، هغه د دې په خاطر دي چې دوی انتقاد مثبت تمام سي او هغه مشکل په حل سي. یوازینۍ لار دا ده چې د افغانستان ټول خلک لاس سره یو کی، او د انتخاباتو کمیسیونونه، کمیسیون چې هغه نیمګړتیاوې لري، یو نیمګړتیا زه درته وایم، هغه مامورینو دوی اوس پرې بودیجه نه لري. هغه مامورین چې په د سټیکرو د سپتینام پروسه کې کار کړی، 500 نه زیات ماته راغلي، تر اوسه پورې معاش نه ده ورکړی. ورو تاسو انتخابات آینده کې کوي په شیشه باندې، دغه پیسو ته ضرورت لري، هغه ته ضرورت لري.
وروستۍ پوښتنې په توګه کده راته وایي چې انتخابات ترسره کیږي، دوی نه مني، او دا وایي چې اصلاحات رامنځته شي، څه ژمنتیا ورکوي ملت ته؟ څه ژمنه ورکوي چې انتخابات په شفاف ډول په ټاکلي وخت او عام خلکو د منلو وړ انتخابات ترسره کړي؟
د تیرو ټاکنو هغه را په یاد شوی چې نه مني، که نه هغه نه منل بدبختانه په افغانستان کې یو فرهنګ باندې بدل شوی دی. که زه په دې ښه پوهېږم هم چې زه په حقه نه یم، اما کله چې شخصي ګټې مې په خطر کې وي نه منم. اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمن دی، ټاکنې به د میزان په 28 ترسره کوي، د شته قانون پر اساس به ترسره کوي. وریا صاحب وایي چې دوه کاله مخکې احزاب طرحه ورکړې وه، ای کاش چې موږ احزاب دغه پختګۍ ته رسیدلي وای چې دوه کاله مخکې دوی کمیسیون ته یا حکومت ته
احزاب جوړښت نه غږېږو، یوازې د احزاب په وړاندیز باندې غږېږو.
خو د دوی د وړاندیز هغه طرحه چې دوی ورکړې وه حکومت ته، تر څو په ټاکنو نظام کې اصلاح راشي، اقلا دوی د موږ د طرحې نه ملاتړ ونه کړو چې 14 میاشتې مخکې مو حکومت ته ورکړې وه چې د ټاکنو نظام تغییر و، همدارډول د بایومیټریک سیستم استفاده و، او دې ته ورته نور کول یو اما په اوس کې دغه موضوعات یادول یوازې بهانه ګیری ده او بد بختانه چې فکر کوم اوس دوی په دې پوښیوي دي چې پروسه کې شفافیت را منسته شوی دی کړه اما کله چې تعهد شتون ونه لري بایومټریک سیستم نه چې په هر څه شتون ولري اغل ته بیا هم دوی ونش کولای چې خپل اعتبار ترلاسه کړی شي د دې ترڅنګ نیمګړتیاوي موږ منو لکه څنګه چې وکیل صاحب ویلې مونږ ټول نیمګړتیاوي منو صحیح ده کمیسیون نیمګړتیاوي لري اما د دغه نیمګړتیاو د اصلاح په برخه کې موږ سره همکار اوسېږي نه دا چې مونږ مصروف کړی
د ټولو میلمنو نه مننه چې په بحث کې موږ سره ګډون وکړ تر بیا ښه چاره
زما رایا زما حق
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو